السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان په اړه د سولې د روانو خبرو په اړه در سره وروستي معلومات شریک کوو. زه د نقیز رپورټونه هم په دې اړه رارسېدلي دي او دغه راز په کونړ کې بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې جزئیات هم درکوو. ازادي راډیو په 100.5 اف ام سپا په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول واوري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې شورا وایي په ابوظبي کې د حکومت او طالبانو د استازو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کیږي. په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره حکومت پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړی دی او ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت مخکنی سلاحکار مایکل فلن نن په زندان محکوم شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ابوظبي کې د حکومت او طالبانو د استازو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کیږي. د دې شورا غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه د کابل پلاوی ابوظبي ته رسېدلی دی.
دیکه به د دې خبرې کوشش کولای شي چې دغه جلسې زموږ ترمنځ دا ممکن دي او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو او داسې یو حالت منځته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایه ریاست ویان نن ویلي چې د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان زیات دی، خو د طالبانو ویان پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په افغانستان کې د ملي والی حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د کډوالو د ستونزو حل د حکومت لپاره اولویت لري. عبدالله عبدالله نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د افغانانو د ژوند د شوالي لپاره باید د سولې هڅې مضبوطې شي. د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي چې تر 6 میلیونه زیات افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو سولې ته په افغانستان کې لیوالتیا زیاته لیدل کیږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازی پیری مایډن نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې ټولو افغانانو ته د سولې پوره وړي دي او دا چانس باید بې ځایه له لاسه ونه وځي. پیری مایډن ویلي دا مهمه ده چې څرنګه له دې بهیر سره اروپایي اتحادیې همکاري کولای شي. هغه په کابل کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان په لانجه کې ټولې شکیلې خواوې د نتیجې ته رسېدلې چې جګړه باید پای ته ورسیږي. بلخ کې نن د یو شمیر کاندیدانو چې نمونه یې د رایو تر شمیرل کېدو وروسته د بریالیو کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نه دي خپاره شوي او د هغوی پلویانو مظاهره وکړه. د په بلخ کې دغه اعتراض کوونکو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر دروازه هم وتړله. په بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر اعتراض کوونکو وسلې درلودې. هغوی خبرداری ورکړی چې که رای بیا ونه شمیرل شي اعتراض به جاري وساتي. په هرات کې هم نن یو شمیر کسانو چې نمونه یې د بریالیو کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نه دي خپاره شوي اعتراضي مظاهره کړې وه. هغوی ویل چې په هرات کې باید رای له سره وشمیرل شي، درغلي شوې ده او که داسې ونشي خپلو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خو په هرات کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر له په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېټانیا هوایی شرکت برټش ایرویز تر ویل سیس ځن وروسته اسلام آباد ته د خپلو پروازونو د بیا پیل اعلان کړی. د هوایی شرکت په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر مریوټ هوټل تر خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پلازمینې ته خپل پروازونه بند کړي وو. د رویټرز په حواله برټش ایرویز غواړي چې اسلام آباد ته خپل پروازونه د راتلونکي کال په جولای میاشت کې بیا پیل کړي. د جرمني پولیسو او ځانګړو ځواکونو نن د برلین ښار په لویدیځ کې یو جومات د تروریستانو د تمویل په شک تلاشي کړ. د برلین نوی څارنوالۍ د جرمني خبري اژانس ډی پی ا ته ویلي چې د پولیسو غوښتل په دې جومات کې داسې اسناد ترلاسه کړي چې څرګندوي چې له دې ځایه په سوریه کې له تروریزم سره مالی مرسته شوې وه. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی داسې ګڼل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ملي امنیت مخکنی سلاکار مایکل فلین شای استخباراتي مامورینو ته د دروغ ویلو له امله په زندان محکوم شي. د مایکل فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن پلان شوی ده. دا په امریکا کې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د دوامداره څیړنو وروستۍ څپرکی دی. ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړه. مایکل فلین اعتراف کړی چې د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ د لوري تر مراسمو یوازې څلور ورځې وروسته یې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلي وو. خو ډېر ژر په واشنګټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د مایکل فلین د خبرو جزئیات افشا شول او درې اونۍ وروسته فلین د ملي امنیت د سلاکار له چوکۍ لرې شو. او د قزاقستان یو فلم مایکا د غوره بهرنیو فلمونو په برخه کې د 2019 میلادي کال د اوسکار جایزې ته کاندید شوی دی. د قزاقستان فلم جوړونکي سرګی دواسیوی د یوې مجردې مور پر ستونزمن ژوند فلم جوړ کړی چې د شوروي تر سقوط وروسته له قزاقستانه مسکو ته ځي او هلته د کار لټه کوي. سږکال له کولمبیا برس آف پاسیج او له جنوبي کوریا د برنینګ فلمونه د غوره بهرنیو فلمونو جایزې ته د یو شمېر نورو فلمونو تر څنګ کاندید دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روانه خبرونه کې اوري چې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځنګړي استازي او د طالب استازي ترمنځ خبرې روانې دي. افغان حکومت هم هیله مند دی چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ به مستقیمه او مخامخ خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي بیا وایي چې د افغانستان د سولې امکانات تر بل هر وخت زیات شوي دي.
That the current momentum will bring these parties together, arriving at a peaceful.
د سولې له موضوع خوا بیا په کونړ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې جزئیات هم درکو.
په تجربه حمله کې 15 سفر دي مړي دي او 15 زخمیان دي. درې میرا سلام او تلاس تر راغلی ده او د دې نه پرې چې تاسو ګوري دا هم ګرانتیا کار کا نور ته پوت پراته دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي څو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شوې تیروتنې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تکرار نشي. د نورو راپورونو سربیره د خبری مجلې په پای کې اوري چې د بی پولي خبریالانو ټولنې 2013 کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې ممکن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې مخامخ خبرې وکړي. د دې ریاست مرسیال وایي امید میسم د طالبانو اعلامې ته په غبرګون ویلي و چې له افغان پلاوی سره به خبرې ونه کړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن د دواړو لورو ترمنځ د ملاقات زیات امکان شته. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان پلاوی د زلمي خلیلزاد په هڅو بلنه ابوظبي ته تللی دی. نور حال د وصل وسال په ریپورټ کې اورو.
د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د ناستې دوهم ورځ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیلېدو ور بولي او ورته هیله مند دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال وایي امید میسم د سه شنبه پر ورځ غونډې ته په پام ازادي راډیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي سره مخامخ خبرې وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو د پیلېدو امکان زیات کړي. د وای د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لوریو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي. د ښاغلي میسم په خبره د ابوظبي په ناسته کې د پیاوړو او اغېز لرونکو هیوادونو استازي هم ګډون لري چې مهم بحثونه به یې د سولې په بهیر کې د اسانتیاو په رامنځته کولو او مخامخ خبرو ته د دواړو لوریو هڅول وي. له تیرو دوو ورځو راهیسې د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه ده چې پکې د طالبانو د ډلې پلاوی امریکایي چارواکي سعودي عربستان او پاکستان ګډون لري. افغان پلاوی په دغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه او هڅو ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت وایي په ابوظبي کې د تیرې ورځې په ناسته کې د سیمې د هیوادونو استازو زلمی خلیلزاد، د افغانستان د ملي امنیت استازو، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د افغانستان د سولې په سیمه ییزو اړخونو او د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې کابل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني لوري وغوښتل چې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له دغې ناستې وروسته د پاکستان صدراعظم عمران خان اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ناستې ته زمینه برابروي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل چې دوی چمتو نه دي د افغان پلاوي سره خبرې وکړي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل دوی چمتو نه دي چې له دغه پلاوي سره وګوري. د ابوظبي درې ورځنۍ ناسته په داسې حال کې روانه ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد د صلاحیتونو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیولی او د ابوظبي ناسته به د سولې خبرو اترو پیلېدو ته زمینه برابره کړي.
او د هغه ابتدایي امادګۍ لپاره د افغانستان دولت او د سولې علي شورا هم امادګۍ لري. موږ امیدوار یو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه، فعالیتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي، کوم چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا نه مخامخ خبرې دا امیدواري شته ان شاء الله.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر استازي د سولې د دغه هڅو هرکلی کوي او پایلو ته خوشبین دي. د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي امریکا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. بلخوا د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان وایي که د افغانستان حکومت د یوې قوي طرحې او کلکې ارادې سره د ابوظبي په ناسته کې د سولې د خبرو پیلېدو لپاره هڅې ونه کړي، داسې ناستې به چې پکې پاکستان او طالبان هم ګډون ولري تر ډیره د هغوی په ګټه تمامه شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د وصل وصال په راپور کې مو اوریدل چې اجرایي ریاست وایي ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو ترمنځ په اماراتو کې خبري وشي. د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د بیلابیلو لورو په تیره بیا د امریکا له خوا وروستیو چټکو هڅو په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو په اړه هیلې زیاتې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو مهمو لورو لخوا د روانو خبرو په ترڅ کې تیره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د نورو مسئلو ترڅنګ د سولې پر موضوع خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غونډې ته ویل چې په دې هیواد کې د سولې امکانات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو یو داسې فرصت رامنځته شوی چې له دې مخکې هیڅکله هم نه و شوی. تدامي چې یاماموتو دغه څرګندونې تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان پر روان وضعیت بحث ته ځانګړې شوی و په وینا کې وکړې. یاماموتو وویل د سولې روانې هڅې د دوی لپاره هیله بښونکې او په داسې یوه حساسه مرحله کې دي چې سیاسي فضا باید دې ته زمینه برابره کړي چې د جګړې اصلي لوري خپل دریځونه مشخص کړي چې په څه ډول کولی شي له وروستیو پرمختګونو سره ځان عیار کړي. موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي ترڅو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو دغه راز وویل چې دا هم یو واقعیت دی چې د سولې د هڅو په دغه لومړنۍ مرحله کې به جګړې او خبرې دواړه دوام کوي، خو مهمه ده چې ښکېل لوري په تېره بیا ملکي وګړو ته د مرګ ژوبې د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار واخلي او شخړې کمې کړي. یاماموتو د سیمې پر هیوادونو هم غږ وکړ چې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي او پرېږدي چې د افغانستان وګړي د خبرو اترو له لارې خپل کورني اختلافات هوار کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ یې دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د جګړې د مهمو لورو د طالبانو استاذو او امریکایي چارواکو پرون متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې خبرې ترسره کړې. په دې خبرو کې د افغانستان په مسله کې د ښکېلو څو نورو مهمو لوبغاړو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استاذو هم ګډون کړی وو، خو د جګړې د بل اصلي لوري د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوي ګډون نه و کړی، ځکه طالبانو ورسره د یو میستر شال خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي مرکچي پلاوی په ابوظبي کې د یو د منځګړو له لارې خبرې اترې له نږدې څاري چې مخامخ خبرو ته ځان برابر کړي. د طالبانو د سرچینو په حواله دغه خبرې به چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوي او طالبانو ترمنځ ترسره کیږي درې ورځې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې په هدف سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد روان سفر به دوه ورځې نور د دسمبر تر شلمې دوام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. کله وی خو د سولې په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي او د افغانستان د خلکو هیله مندي هم زیاتی ګبل لور ته په افغانستان کې د جګړې اور لا هغه شان بند دی. د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن جګړه شوې ده چې پکې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبل اوخته ده. یو شمېر افغان سرتیري هم په دې جګړه کې ټپیان دي. په دې اړه تفصیل لروح الله انوري اورو.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سی شنبې پورس په اسمار ولسوالۍ کې آزادی راډیو ته وویل سهار 2 بجې په زیات شمیر کې وسلوالو طالبانو د شال شنګر په پوسټو بریت پیل کړ چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شول او په کې شلو وسلوالو بریت کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته.
چپاکو د ډف خور لاره دی داسې فکر نه کاوه چې د امنیتی ځواکونه بیدار دي. هغه و چې تهاجمي حمله مخکې واچوله. هغه تهاجمي حمله کې 15 سفر دي مړ دي او 15 زخمیان دي. درې میرا سلام مو تلاس تر اغله ده او د دې نه پر چې تاسو ګوري د هم ګرانتیا کار کا په نور ته پوهه پراته دي. اوس پنګیر راغلی چې خیر تاسو به موږ سره کومه کوي او د مړي راکې.
خاغله ساپه وای په یاد نه خته کې د دوی درې سرتيري هم ټپین شوی چې د یو روغتي حالت نازک او د دوو نورو حالت خ خودل شوی دی. هغه وای دوی سول غواړي او هر څوک چې د سولي او امن مخالفي هغه سره به جنگ کوي.
هغه راز مونږه چا باندې تجاوز نه کړای نه د مونږ اسکار نه سرباز نه بریدمال دا چې دوی تجاوز وکاو انجام وای دا شي. هر هغه څوک چې د سولې پروسې سره یوځای نشي انجام وای دا شي او بدبختی سره مخامخ.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د طالب وسلوالو درې مړو پسې راغلي وای د جنگ دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او په وژنه خفه دي.
نوم مالی خان دی. مونږ صاحب مونږ خو دې پسې رالو چې دلته جنگ شوی دی پور غاړه مې ګوکات کی او څه د دولت او مخالفینو په منځ کې جنگ راغله او په هغه جنگ کې خلک مړ دي. دا پټه غازی آباد کم کسان دي، ګل زمان په نامه باندې او څه کسان دي. ګل زمان نوم دی، یو د ګل زمان زوی دی، یو کس بل دی. دا مړم د تغه علاقې خلک دي، د طبي وتوي دا ګجر الکان د دقه دي او دا بل الکوي د ډب دي. یا طالبان دي. طالبان ولې نه پټو؟ طالبان دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د اسمار ولسوالۍ د جګړې پاړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې لا هم د کابل او یوشمیر ولایتونو د انتخاباتو چې د ولسی جرګې لپاره وشو نتایج نه دي اعلان شوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تیروتنې به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تکرار نشي چې د پارلمان لپاره په ترسره شو انتخاباتو کې وشوې. بل خو د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي تر هغې چې د کمیسون په رهبرۍ کې پراخ تغییرات رانشي ممکن د تیرو انتخاباتو په مقایسه په راتلونکو انتخاباتو کې زیاتې تیروتنې وشي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې او مشکلات چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ورسره مخ وو هغه په تخنیکي ډول ارزول کیږي څو په راتلونکي کې یې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له تیروتنو په ښه تجربه ترلاسه کړې او ټینګار کوي چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې به هیڅکله هم دغه اشتباهات تکرار نه سي. دا په داس حال کې ده چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وي چې یو شمیر کاندیدانو، رای ورکونکو، سیاسي جریانونو او ګوندونو ورباندې سخت انتقادونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي او د یونما مشر تدامه چې ماموتو وای د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو بې نظمۍ او ګډوډۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ورته د منلو وړ نه دي. ښاغلی ماموتو چې تازه یې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته خبرې کولې وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو اشتباهات او کمزوري مدیریت د جمهور ریاست په انتخاباتو کې نه تکرارېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1998 کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي او د انتخاباتي مرحله ویش لمخه د راتلونکي شنبه په ورځ د سپتنام پروسه ورته پیلېږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره اړینه ده چې د کمیسیون په رهبرۍ کې پراخ بدلون راسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون اوسنۍ رهبرۍ په ملي او نړیواله کچه خپل باور بایللی.
د پدې معنی دا چې موږ راتلونکي ټاکنې له 2013 کال پارلماني ټاکنو او د 2017 ټاکنې تمثیلو. د سیاسي ګوندونو اندېښنې هم د پام وړ دي چې غوتم باید غور وسي او نور په خبرو باندې له بده مرغه موږ نس کولای چې قناعت حاصل کړو. دوی همیشه په هر مرحله کې چې کار تر خراب شوی دی ویل چې په نورو مرحلو کې به موږ کار ښه ترسره کړو او نور دغه کمیسیون خپل اعتبار هم په ټولنه کې لاس ورکړي هم نړیوال ټولنه دې په اړه نور باور نه لري. حتی کېدای شي موریس اچینو په دې دغه بد تشریح ولري.
ښاغلی رشید زیاتوي هر هغه چا چې تیر انتخابات بدنام کړي په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسولي باید محکمه حساب او کتاب ورسره وسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو کارکونکو ارزیابي پیل کړي او هر هغه چا چې خپل کار کې ناغېړي او درغلي کړي له دندې بلري عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي شي.
آزادی خبری مجله اوري.
نمشرانو چرګې غړي وای د پلازمینې کابل د هوا ککړتیا ګواښونه ون کې د دې چرګې د سه شنبې ورځې په ناسته کې ویل شول چې د هوا ککړتیا په خار کې سرطانونو تنفسي ناروغیو ته زمينه برابر کړي. د دې موضوع جزئیات لناجي صاحب اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه په انتحاري حملو کې د وژل شویو کسانو تر شمیرو پورته ګڼي او په دې برخه کې اړوند مسولین په کمکارۍ او بې پامۍ تورنوي. سناتورانو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ که د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین دې مسلې ته جدي پام ونه کړي د انساني ناورین د احتمالي رامنځته کېدو په صورت کې به ځواب ویونکي وي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل
قبل کې هوا ککړه شوې ده دا فات د بیخي یعنی موږ تاسو ټول متاسفانه په ساده استلغه ټول مړی یو وس دا یعنی دا هر ورځ موږ د هوا انتحار ده هر ورځ موږ د هوا انتحار او انفجار ده دا مخنیول واقعا په کار جوړ روغ انسان به سبب سرطان دې مخنیول په کار دی. تاسو یو تر هوړانې کې ان شاء الله مشرانو جرګې مشردابه هیئت اداري ټول تالار
د مشرانو جرګې د غړیو په خبره د خښتو په بټیو حمامونو او یو شمیر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل کې د نفوسو ډیروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار د ککړې هوا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات شي. په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول د فیسبوک یو شمیر کارونکو هم په دې اړه لیکنی او د کابل خار د ککړی هوا تصویرونه خپاره کړي. یو شمیر سناتوران وایي د کابل د هوا ککړتیا یو ګواښونکی حالت دی او باید جدي مخه ونیول شي. د دغو سناتورانو لړلې مصطفی ظاهر ویل
په هر متر مربع کې 150 زاراتو ته اجازه ده چې انسان ته زیان نه رسوي. اوس په کابل کې د اندازه 200 ته رسیدلی چې دا په نور نړۍ کې یو اضطراری حالت دی، یعنی 2.2 میکرون زارات پوټی کې ننوځي او د وینې جریان سره یوځای کیږي چې دا د سرطان لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل ښار د هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو پلانونو تطبیقول پیل کړي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد ازادي راډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره به د کابل ښار په هوا کې ښوالی راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د وی پوری خبریالانو ټولنې 2013 کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ کال بللی دی. د ټولنې په کلنی ریپورت کې د یو شمیر بې باکه سیاستوالو کړه وړه د خبریالانو پر وړاندې د تشدد د زیاتوالي یو لامل بولي. په راپور کې افغانستان روان کال 1500 افغان خبریالانو په وژلو سره د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد بلل کیږي. نوري اسنوري په نور جزئیات لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین به استخباراتي مامورینو ته په متحدو ایالتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ترامپ ته هم نږدې شوې وه. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ترامپ له لوړې یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د ده د محاورې نور جزئیات افشا شول د ملي امنیت د سلاکار په توګه له دندې لرې شو. په عین حال کې په هغو دو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر کمپاین شوی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو چې په پایله کې ډونالد ترامپ بریالی شو د روسیې د نفوذ په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انستاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې د نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکرات سیالې هیلری کلینتن په وړاندې د ترامپ ګټه کمپاین کړی او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د هکولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیترزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې نوي جزئیات په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلي اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ټرمپ د ملاتړ او د کلینتن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی.
اوس حمله اسمت سروان څخه یو ساينسي مطلب اورو.
د اوسریس ریکس ستوربیړی معلومات ښیي چې د بینو کوچنۍ سیاره اوبه لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناسا څېړونکي وایي بینو سیارهګۍ مرطوبه ده. دوی د دې سیارې د ماډلونو لومړني معلومات تیرونه خپاره کړل. دا معلومات اوسریس ریکس ستوربیړی پر بینو سیاره له کښېناستو وروسته ټول کړي دي. د ناسا څېړونکي اټکل کوي چې دا کوچنۍ سیاره صرف 80 میلیون ټنه وزن لري. دا سیاره پرله پسې تر مځکې را څرخي او 150 کال وروسته مځکې ته رانږدې کیږي. د ستوربیړۍ د معلوماتو له مخې پر بینو سیاره کې هیڅ اوبلن شی نشته، خو د دې سیارې یوه لویه برخه خشته خټه ده. د امریکا د ایریزونا پوهنتون یو څېړونکی دانتی لورتاوی د دې فضایي پرخي یا سیارهګۍ محیط شین بخونه دی. د ناسا څېړونکي امي سیمن وای داسې شواهد شته چې پخوا په بینو کې اوبو وي او اوس چې اسرس ریکس په نویو معلوماتو کې خټه او د رطوبت نشې ثابت کړي ښه خبر دی. څېړونکي باور لري چې بینو د شمسی منظومې د لومړنیو وختونو پاتې شونی دی. لورتاوی د سشکاری چې 4.5 میلیارد کال پخوا د سیاره تر اوس ډیره لویه او اوبه هم لرلې. اسیریس ریکس توربیړې د جنوري په میاشت کې د بینو سیارګۍ تر شاوخوا راګرځېدل پیلوي. څېړونکي به د یو کال لپاره د سیاره وڅاري. د اسیریس ریکس ماموریت چې 800 میلیون ډالر پرې لګښ شوی په 2013 میلادي کال پیل شو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 7.5 په کابل او لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. د دوهمه او د نن ورځې د ورستۍ خبري مجلې د مړه نه کول